ډول سره زده کړي، ځکه چې ستاسو راتلونکي درسونه د دې مربوط دي. که چیرې ستاسو په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاص شي، تاسو کولی شئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخذ وکړئ او سر مو په خلاص شي چې موږ په کومو موضوعاتو کې خبرې کوو. کوم نمان چې تاسو ته اخیستل کېږي په راتلونکي موضوعاتو کې چې کوم راځي، هغه به بیا تاسو ته په تفصیلي ډول سره ونه ویل شي. نو کوشش وکړئ چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوټ کړئ. راځو و اخرنی برخې ته. اخرنی برخه ډېره مهمه ده. دغه برخه کې که چیرې تاسو پوښتنې واخلئ او ښه نوټ کړئ، دغه کوم جوابونه چې دي ښه لاسته راوړئ او وروسته د ځان سره په یاد کړئ، راتلونکي کې به تاسو د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ نه سي. زموږ سوالونه چې دي درې سواله لرو، دغه درې سوالونه به تاسو خپل د ځان سره اوس نو نوټ کړئ. زموږ لومړنی سوال دی، د وایرس جوړښت واضح کړئ، چې په دې په اړه موږ په تفصیلي ډول سره خبرې وکړلې. دوهم، بکتریا په څو بڼو سره پیدا کیږي، چې هغه هر یو نوم یې هم واخلئ او ورسره واضح هم کړئ. ورپسې راځو اخرنی سوال ته، چې د ګټورو بکتریاوو څو مثالونه دي، هغه به تاسې وایاست. لکه څنګه چې موږ ډېر مختلف مثالونه وویل، تاسې کولی سئ د دې په باره کې نور معلومات هم لاسته راوړئ او په دغه سوال په جواب کې ور شامل کړئ. انشاءالله چې په سوالونه مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسئ. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. ښه راغلاست د نهم ټولګي دوهم لوست. نن ورځې په لوست کې موږ او تاسې تکثري سیستم پیژنو، چې زموږ درس به د اوه اتیایمې صفې څخه تر نهه نیمې صفې پورې دوام وکړي. زموږ لومړنۍ موضوع د نارینه تکثري سیستم. موږ وایو چې نارینه تکثري سیستم چې دی، هغه د انسان د بدن هغه برخه ده چې د تناسل او د تولید په پروسه کې مهم رول لوبوي، او دا سیستم چې دی له څو اساسي غړو او جوړښتونو څخه جوړ شوی دی، چې هغه راځو موږ او تاسې په نوبت سره پیژنو. لومړی چې دی خسی دی، چې موږ وایو دا چې دی د نارینه تولیدي سیستم اصلي غړی دی، چې د سپرم حجرې او ټیسټوسترون چې دی هورمون شکیه، ټیسټوسترون یو ډول هورمون دی، هغه هم تولیدوي. دا غړی چې دی په سیکریټوم کې چې دی ځای پر ځای شوی دی. اوس نو راځو سیکروم یا هم سیکریټوم چې دی هغه چې کو وایو. سیکروم چې دی هغه یو پوستکیز کسوری دی چې خاصیه پکې ساتل کیږي، او د هغوی د تودوخې تنظیم کې مرسته کوي. عموما تقریبا موږ وایو د ټولو انسانانو تودوخه درجه چې ده هغه 30 درجه، چې په دغه کې سپرم هم چې کیږي خپل د دې تر په کومه درجه کې هم جوړېدای شي. او موږ وایو دی چې د تودوخه تنظیموي تر څو سپرم تولید پکې کې چې مناسب پاتې سي. بچه دی ده سپرم ده انتقال لاری دی، چه مثال ده کمی لار سخه چه کیش سپرم انتقالی جه، چه هاگه ده اپیدیدمس نلونه دی چه سپرم پاگه که چه کیش زرمکی جه او بلوخته رسی جه، او هم دارنگه واس دفرنس دی چه هاگه نال چه بدی سپرم ل اپیدیدمس سخه ده خسی سخه چه کیه با هر انتقالیه. اول موش دغه رقم وای زنی غدات هم پدی که چه کیه مرسته کوی. پس رزو پایپونو ته پیپونو کې چې دی اول د رقم د یوټرا پیپ چې دی هغه وایو چې موږ وایو دا د دوی لپاره یو ګډ نل دی چې هم د ادراري او هم د منی د خارجو لپاره چې کې کارول کیږي. رزو موږ وایو سپرم چې دی هغه خپل د نارینه تکثري حجرې چې د ښځینه هګۍ سره یو ځای کیږي او جنین جوړوي. دا داسې یو جوړښت دی چې رزو په راتلونکي عنوان کې به هم د دې جوړښت په تفصیلي ډول سره وپیژنو. موږ وایو د نارینه تناسلي سیستم چې دی یو مهمه برخه ده چې د سپرم د انتقال لپاره کارول کیږي. دا سیستم چې دی په مجموعه ډول موږ سویل چې د نسل تولید لپاره یو حیاتي رول لوبوي، او د سالم فعالیت لپاره مناسبه تغذیه ورزش همدارنګه ځینې روغتیایي تدابیر دي، هغه چې دی مهم دي چې باید په نظر کې ونیول سي. اوس نو راځو د رسیدلي بالغ سپرم جوړښت وایو. موږ وویل چې سپرم چې دی هغه خپل ځان ته یو ځانګړی جوړښت لري، او موږ وویل چې د سپرم چې دی د مثال د ښځینه هګۍ سره القا کېږي او چې جوړي یو نوی ژوندی موجود منځته راوړي. سپرم چې دی درې اساسي برخې لري چې هغه لومړی عبارت دی د سر څخه. موږ وایو د سپرم حجرې مخکینی برخه ده چې د نیوکلیس او کروزوم څخه جوړ شوی دی. لومړی نیوکلیس وایي چې دا چې دی موږ وایو مثال هسته چې ده د سپرم جینیتی مواد مثال ڈی این اے د پزان کې لري، او چې پلانني جینیتی مثال کم جینیټکس چې دی هغه معلومات د هګۍ سره چې کوي شریکوي، او اکروزوم چې دی هغه د انزایمونو یو طبقه لري چې د هګۍ د بهرني پوښ د حل کولو لپاره مرسته کوي تر څو سپرم په هګۍ چې څه داخل شي. ورپسې راځو منځنۍ برخې ته. په منځنۍ برخه چې ده هغه موږ وایو د انرژي د تولید اصلي برخه ده، او په دې کې چې مایتوکندریا قرار لري چې د انرژي جوړونې مثال موږ مایتوکندریا وختي هم ویلي و چې انرژي چې ده په مایتوکندریا کې جوړیږي چې موږ وایو د سپرم لپاره کافي انرژي چې کوي برابروي، او خپل اوږ سفر چې کوي په دغه د دې په واسطه چې کوي چې مثال دا کومه انرژي چې تولیدیږي د مایتوکندریا په واسطه دغه سفر دې چې کوي طی کوي. ورپسې راځو د لکۍ برخې ته. موږ وایو دا چې د حرکت کولو لپاره چې سوې ده برابره سوې ده چې د دې په واسطه سپرم چې کولی شي حرکت کولی شي. راځو ورپسې دا هم چې څو د سپرم جوړښت. ورپسې راځو ښځینه تکثري سیستم ته. ښځینه تکثري سیستم هغه د ښځو په بدن کې هغه جوړښتونه او غړي لري چې د تناسلي او د نسل د تولید لپاره ځانګړي شوي دي. دا سیستمونه د هګیو تولید د سپرم سره د هګۍ القا او د جنۍ د ودې لپاره ځانګړې ده. چې راځو دغه کم برخې چې دي هغه په مکمل ډول سره پیژنو. لومړی راځو تخمدانونه چې دي. تخمدانونه د ښځینه تولیدي سیستم اصلي غړي دي، او دنده یې د ښځینه هورمون استروجن او پروجسترون چې دا چې کوي ښځینه مثال ښځینه او ته هغه کوم خصوصیات چې دي د دې له امله چې کېږي رامنځته کېږي، یا په دغه کوم هورمونو باندې چې ښځه جوړیږي، او موږ وایو پروجسترون تولیدوي، او د هګیو جوړول هم د دې په غاړه دي. هر تخمدان چې دی هغه معمولا په میاشت کې یوه هګۍ آزادوي چې تقریبا په 28 ورځو کې یوازې یو ځل هګۍ آزادي. که چیرې په د درو څخه تر څلورو ورځو پورې چې کوي د نفرونو څخه دا کومه هګۍ چې د جوړ شوې وسه هغه د نفرو څخه چې کیږي نفرون څخه راوځي. که چیرې په سلر وشتي اته سلويش ساعت کې القا نسو، نو بیا هغه تخمه چې کیږي لمنځه ځي. ورپسې راځو نفرونه پیژنو. نفرون چې ته ویل کیږي دا هغه نلونه دي چې هګۍ له تخمدان څخه رحم ته انتقالوي، او موږ وویل چې دا په دې کې کوم تخمه چې جوړه شوې اوسه هغه د درو څخه تر څلور ورځې پورې وخت نیسي. ورپسې راځو رحم. رحم چې دی دنده د القا شوې هګۍ ساتنه او د جنین ودې ته چاپېریال برابرول دي، او د رحم داخلي دیوال چې دی د اندومیټریم په نامه سره یادیږي چې د امیدواري لپاره تیاریږي، او امیدواری و نشی د میاشتنی محورم مریضی پا جریان چی کیج رمان سکیج. اور پسی رزو کم مثال د شزینه تکسوری سیستم چې دی هغه مختلف دندې سرته رسی، مثال د هغه تولید دی، القا دی، د جنین ته ځای برابرول دی، همدارنګ زیږون وای. دا سیستم چې دی د شزینه بدن ته په نسل تولیدوي که په نسل په تولیدول کې حیاتي رول لري، او د هورمونونو توازن لپاره روغتیایي ساتنه چې ډیره مهمه ده. رزو ورپسې د ښځینه تکثري سیستم وروسته رزو موږ ته د حیض دوران پیژنو. د حیض دوران چې دی د ښځینه تولیدي سیستم یو منظمه فیزیولوژیکي پروسه ده چې د تخمدانونو او رحم ترمنځ همغږي شوي بدلونونه شاملوي، او دا دوران چې دی د ښځې د بدن د امیدواري لپاره تیاروي. د حیض دوران چې د په اوسط ډول یا په تقریبي ډول سره چې تقریبا د 28 ورځې دوام کوي، مطلب د 28 ورځو بعد راځي، او مګر دا چې دی د 21 څخه تر 15 ورځو پورې چې کولی شي تغییر هم کولی شي. چې د حیض دوران چې دی دا پروسه موږ وایو د ښځې بدن د تولید روغتیایي یو طبیعي برخه ده، خو که کومه غیر معمولي نښه ونه لیدل شي بیا ولیدل شي نو بیا هغه باید چې شي متخصص ته سره اړیکه ونیول شي. ورپسې راځو القا ته. القا چې ده د نارینه سپرم حجرې او ښځینه هګۍ د یوځای کېدو پروسه ده چې د نسل تولید لپاره د لومړنۍ حجرې مثال زایګوت جوړښت چې کوي پایله ورکوي، او دا پروسه چې ده عموما په ښځو په نفرونو کې ترسره کیږي. ورپسې د القا وروسته موږ او تاسې راځو
رزوه امیدواری ده. امیدواری چې ده شزی په بدن کې د جنین د ودی او پرمختګ طبیعي پروسه ده چې له القا وروسته پیلیږي او تر زیږون پورې دوام کوي. دا موده په عمومي ډول له میاشتې یا هم څلوېښت هفتې اونۍ یا شاوخوا دوه سوه اتیا ورځې ده چې له وروستني میاشتې عدد څخه شمېرل کیږي. امیدواری چې دی خپل په ځان کې عمومي درې مرحلې لري چې په دغه درو مرحلو کې مختلف د جنین مختلف پړاوونه سرته رسی. په لومړني درې میاشتې کې چې دی جنین ابتدایي وده پیلیږي، د زړه، مغز او نورو اساسي غړو جوړښتونه رامنځته کیږي او د مثال د مور په بدن کې ځینې تغیرات راښکاره کیږي، ستړیا مثال، حساسیت دی او ځینې نور کم علائم چې دي پکښې کې راښکاره کیږي. ورپسې منځني درې میاشتې دی هغه جنین په چټکۍ سره وده کوي، د لاسونو، پښو او د بدن نورې برخې هم جوړیږي. او موږ وایي د کم جنین چې دی هغه کله چې مثال کوم تخمه چې کله القا سي د مور په نس کې د رحم په رحم داخل کې د دغه تخمې شاوخوا باندې د مینیوم په نامه یو نازکه غشا پوښل کیږي چې د هغه دننه بیا دغه مراحل چې سرته رسیږي. او وروستنۍ درې میاشتې چې دی هغه کې جنین تقریبا بشپړ وده کړې او د زیږون لپاره چمتو وي. او د امیدواری نشته چې دی هغه موږ وایي مثال د میاشتني عادت بندېدل دی، د سینو حساسیت یا پړسوب دی، د مثال د زیاتېدونکي ستړیا ډېریږي، خوب ته مثال ډېر زیاته اړتیا پیدا کوي او همدارنګه د ادرار زیاتېدل هم دي. ورپسې راځو او کوم امیدواری چې ده هغه موږ وایو د ښځې لپاره د نسل د پایښت لپاره ډېره مهمه پروسه ده. ورپسې راځو د غبرګونې زیژون دی. ډېرې وخت کېدی د غبرګونې زیژون چې دی هغه مختلف لاملونه کېدلی سي، مثال د کورنۍ سابقه ده، د عمر اغېزې دي، د مثال د باروري درمل دي او د آی وي اف په نامه د مصنوعي القا ټکنالوژي ده. ډېری وخت کله چې مثال نفرونو ته د یوې تخمې پر ځای څو دوې درې یا څو تخمې ازادې سي او دوی په یوه وخت کې د سپرم په واسطه القا سي، په دغه وخت کې مثال دوه ګونې یا هم درې دانې کوچنیان یا څلور پنځه ګونې کوچنیان هم چې کېدلی سي پیدا کېدلی سي. دا پروسه دا چې دی په ځینې وختونو کې، یعنی هر وخت نه کېږي، یوازې په ځینو واقعاتو کې دا رامنځته کېږي. راځو ورپسې د نطفې څخه جنین پورې مراحل وایو. د نطفې څخه تر جنین پورې لکه څنګه چې موږ مخکې وویل چې په درېیمه اونۍ کې چې دی د مثال د کومه تخمه چې کوم القا سوې اوسي د هغه پر شاوخوا باندې د امینیون په نامه یو نازکه پرده چې کېږي راکېږي چې د دې امینیون داخل چې دی د مایع څخه ډکېږي او د دوهمې څخه وروسته د درېیمې هفتې څخه وروسته بیا نو قرار کړه د ماشوم کې کوم مراحل چې دي مثال زړه، مغزه، د وینې رګونه، غوږونه تر پنځمې اونۍ په دوران کې چوکی نخا د سترګې دي، لاسونه او پښې او بیلابیل شي پړاوونه کې د دې هغه مختلف غړي رامنځته کیږي چې قرار کړه چې کله دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي دوی د رحم کښته خواته حرکت کوي او کله چې د رحم غاړې ته راورسېدل بیا زیږون رامنځته کیږي. ورپسې راځو موږ ورپسې د نطفې څخه تر جنینه پورې کوم مراحل چې وروسته طی کړي زیژون رامنځته کیږي. موږ وایي دا تقریبا زیژون چې دی د اووه دېرش هفتو څخه تر څلوېښتو هفتو پورې کېدلی سي، د ځون د څلوېښت هفتې ځین د اووه دېرش هفتو پورې ورسېږي چې کله چې مثال خپل نهایي حد ته ماشوم ورسېږي د مور په رحم کې مثال عضلو کې انقباضات رامنځته کیږي چې د دغو انقباضاتو په ترڅ کې ماشوم و جنین زیژون ته آماده کیږي. ورپسې راځو سونوګرافي وایو. سونوګرافي چې ده هغه د ماشوم مثال په داخل کې موږ د ورانګو په واسطه، د الټراساوند ورانګو په واسطه د مور د رحم داخل کې د جنین مثال عمر دی، د هغه د زړه ضربان دی، د دوی خوځش دی، د دوی جنسیت دی، چې دا ټول شان موږ د سونوګرافي په واسطه کولای سو معلوم کړو. ورپسې شنډوالی دی. شنډوالی هم اقامت چې موږ ورته وایو دا چې دی عموما هم په ښځینه او هم په نارینه کې رامنځته کیږي د مختلفو دلایلو په اساس باندې. ځینې کېدلی سي چې په ښځینه کې د نفرونو د بندښت له امله اوسي چې کله نفرونه بند سي او تخمه په هغه وخت کې آزاده نه سي، کېدلی سي شنډوالي په ښځو کې رامنځته سي. او ځینې وخت کېدلی سي چې په نارینه کې د سپرمونو په مکمل ډول سره نه تولیدېدل هم کېدلی سي چې کله په مکمل ډول تولید نه سي او دوی تر تخمې پر ځان نه سي رسولی چې القا کې په دې صورت کې د نارینه شندوالی را مزده کیجه. ور پسی رزوه یو ده جنسی یو زیکی دل للاری ده نروغی لیشت. ده جنسی یو زیکی دل للاری زینی نروغی نیدی چه هاگه چه کوالی سی لیشت. مثال سفلیس دی، ایدز دی، سوزک ده آقه نروغی نیدی چه ده جنسی اریکو للاری انتقالی جه. چه رزو یو مثالی ده ایدز دی چه مجاو تاسی و یو دیر خطرناک نجوری ده. چه تو رسه پر یه علاج ندی پیدا سوی. ایت چه دی حقا کم ده دی ایچ آی وی وایرس دی. چه ده ایچ آی وی وایرس ده زموش پا بدن کی سپین کرویات لمنزه وری. سپین کرویات چه کلا لمنزه یوسی زموش ده بدن داخلی دفاعی سیستم لمنزه زی. چه پا دی سره کلا چه یو ناروغی بانی موش اختکی جا آقا پر موش بانی خپل تاثیرات جر تر جر آچه این. چه ده دی ده مخنیوی لاری چه دی حقا باید ده پیچکاریانو سخه ده حقا وینی زر قول سخه چه چه یوسی پا ایچ آی وی لرلی یوسی ده آقا سخه لده وسی هم دارنگه ده جنسی ها کسان چه ایچ آی وی ولری ده جنسی تماسخه لده وسی هم دارنگه دیر نور ده غدی چه باید موش حقا همیشه مراعات کرو او ده ایدزر ملنه چه ده تر نن وزی پری ده ایدزر ملنه ده پاره کم واکسین ندی جور سوی نو ده حقا ده پاره ده کم وقایه چه موجو ویله حقا همیشه پا نظر کیونی سو دا از موږ اوستاسې د نن ورځې موضوع په حق رنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه مو ده، بدن ته د اید د ننوتلو لارې کومې دي؟ دوهم، د حیض دوران واضح کړي. دریم، په ښځینهو کې تکثري سیستم کې بنسټیز جنسي هورمونونه کوم دي او څه دنده سرته رسوي؟ سیسټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جو روغ او صحتمن بیاست. شنو خلاص د لسم ټولګي و دوه لسم لوسته. په تیر لوست کې موږ او تاسو جنیټیک ځینې موضوعات وپیژندل چې څنګه مثال دغه کم پوستکی چې دی د چاپیریال پر هغه تاثیر کوي. همدارنګه مو د کروموزومونه مو وپیژندل. د کروموزومونه په شمیر کې که چیرې بدلون راسي انسانان د کومو ناروغۍ سره مخامخ کیږي. چې د هغو د جملې څخه مو داون سندروم وویل. که چیرې موږ ویل که د کروموزومونو شمیر په عمومي په انسانانو کې چې دی شپږ څلوېښت دانې او درویشت جوړې دي. که چیرې د دې په اندازه کې یو کروموزوم هم کم سي موږ وایو چې هغه نوموړی کس ژوندی نه پاتې کېږي. نوموړی کوچنی چې دی هغه له منځه ځي. او که چیرې یو دانه کروموزوم لوړ راسي هغه د داون سندروم ناروغي باندې اخته کېږي. چې داون سندروم د ذهني وروسته پاتې والی یو ډول ناروغي ده چې د دغو کسانو چیرې چې هغه هم په ځینو شیانو کې ډېر سره ورته وي. او دغه کسان چې د عمر د لحاظه غټیږي مګر د ذهني لحاظه وروسته پاتې کیږي. چې دا عموما موږ وویل چې هغه ښځې چې تر دېرش کلنه عمر لري په هغو کې په پنځلس سوه کې یوازې یو نفر په دغه ماشومې په دې ناروغۍ اخته کیږي. که چیرې مثال د دېرش څخه تر پنځه دېرش په عمر ولري دغه ښځې که چیرې کوچني مثال حامله سي کوچنیان چې دي د دغه فیصدي دوه چنده کیږي. او د پنځه څلوېښت عمر وروسته که چیرې ځه حامله سي د دې فیصدي چې کیږي ډېر اندازه ډېریږي. چې په شپږ نفرو کې یو کوچنی په دغه ناجوړي باندې اتمن باخته وي. رازونه نن ورځ د جینیټیک په لیکه ولوایو چې زموږ او ستاسې درس به د درې اتیایمې صفې څخه تر اووه اتیایمې صفې پرې دوام وکړي. رازو ډي این ای یا هم ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید وایو چې په تیرو لوستونو کې موږ ډي این ای پیژندلې وه چې د هستوي تیزابو له جملې څخه وه. چې هستوي تیزاب چې وه هغه خپله د پروټین د ډېر خو په ډېر خصوصیت کې فرق درلودي ځکه نو عالمانو د هستوي تیزاب نوم ورکړي. د ډي این ای جوړښت چې و شکل چې و هغه تر ډېره وخته پورې د معما په ډول سره یعنې پوهانو نه سوای کولی چې د ډي این ای جوړښت چې دی هغه تشخیص او ویټا کی چې د دې د یو څه ډول یو جوړښت لري. خو بل اخره په 1950 میلادي کال کې دوه پوهان چې یوې د کریک او بلې هم د واتسن په نامه سره وه دوی د ډیرو تجربو وروسته وکولای سوی چې د ډي این ای کیمیاوي جوړښت
معلوم کړي او د هغه پر اساس یو موډل جوړ کړي چې دغه موډل پر اساس دوی د نوبل جایزه ترلاسه کړله. ډي این ای چې د هغه چې دی د ارثي خواصو لښتونکي واحد دی، لکه څرنګه چې موږ او تاسې وویل چې کروموزوم چې دی هغه د ډي این ای او پروټین څخه ترکیب شوی دی، یعنی ډي این ای او پروټین سره یو ځای د شي جوړي کروموزوم جوړي، چې د کروموزومونو سربیره برخه کې جین و موقعیت درلودي چې جینونه مختلف خواص د یو نسل څخه او بل نسل ته لېږدول. نو ډي این ای، جین او کروموزومونه دوی ټول چې دی د ارثي خواص په لېږدولو کې خپل مهم رولونه لوبوي. ډي این ای هم ډیوکسیریبونوکلیک اسید چې و پوهانو دغه دوه نظریې دوه خبرې وکړلې پکښې کې چې کچیرې مثال په ډي این ای کې دا خصوصیات وجود ولري دوی کولی شي یو نسل څخه بل نسل ته خصوصیات ولېږدي. هغه وخت دوی چې و ډي این ای مثال نو کشف کړی، دوی فکر کول چې یوازې پیچلي مواد لکه پروټین کولی شي خصوصیات ولېږدي، چې وروسته دوی په دې پوه شوله چې د لېږدولو د غیر ارثي خواصو لېږدولو اصلي واحد چې دی هغه ډي این ای. کوم خصوصیات چې و هغه لومړی دا و چې وایي حجرې و چې دی هغه د خاص فعالیتونو د لارښوونې وس ولري، یعنی نوموړي حجرې چې دی هغه باید شو کې فعالیتونه د کوم خواص چې دی دا فعالیتونه باید دوی ته وکولی شي چې لارښوونه وکړي ترتیب یې کې کنټرول یې کې. او دویم خاصیت یې دا و چې دوی مثال دا کوم حجرې چې دي دوی باید ارثي معلومات له یو نسل څخه او بل نسل ته ولېږدولی شي. ورپسې راځو د ډي این ای جوړونکي برخې وایو. لکه څنګه چې په تیر صنف کې مو ویلي وه چې ډي این ای چې ده هغه د کوچنیو واحدونو څخه جوړ شوی دی چې د نیوکلوټایډونو په نامه سره یادیږي، چې نیوکلوټایډونه چې دي هغه خپل په ځان کې د فاسفیټ ګروپ کاربوهایډریټ یا مثال شوګر قند لري چې دغه قند چې دی د رایبوز قند دی او ورسره فاسفیټ ګروپ او نایتروجني بیسونه لري، یا هم نایتروجني دغه لري کوم جوړښتونه چې دی هغه هم په ځان کې لري. او چې دغه قلویګان یا هم نایتروجني بیسونه چې دی هغه کې څلور ډوله شامل و په ډي این ای کې. ډي این ای او ار این ای موږ ویلي و چې ډي این ای چې ده د ار این ای څخه په ځینو شیانو کې توپیر درلودي، چې یو د دغه قلویګان څخه چې په ډي این ای کې چې دی ادنین، گوانین، سایتوسین او تایمین شامل دي، او په ار این ای کې چې و ده تایمین پر ځای بیا یوراسیل شامل و. همدارنګه موږ ویلي و چې ډي این ای ته موږ ویلي ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید وایي، ځکه چې په دې کې یو د هایدروکسیل ګروپ کم راغلی دی، نو ځکه وایي چې ډي خپله ده نشتون معنا کوي ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید. او لکه څنګه چې په دې کې رایبوز وجود لري، نو ځکه د رایبوز کلمه هم ورسره یادول کېږي. او کم د پوهان چې دي دغه کم قلویګانې چې دي دوی د خپل هغه انګلیسي د الفبا تورو د اول توري په نامه سره دی، مثال خبرې ادنین چې دی هغه په ا سره شي، تایمین چې دی په تی سره شي، ګوانین چې دی هغه په جی سره، او سایتوسین په سی سره شي. ورپسې راځو د واتسن او کریک موډل وایو. جیمز واتسن او فرانسیس کریک چې و دا کوم پوهان چې و دوی د نوبل جایزه چې و دغه ډي این ای په موډل باندې ترلاسه کړل، دوی خپل د ځان سره کوم لابراتواري مواد چې درلود د هغه څخه په استفاده، یو د ډیرو اسانو مواد څخه په استفاده د ډي این ای موډل چې کوي جوړ کړي، چې دوی دغه نظریه وړاندې کړه چې ډي این ای چې دی هغه مثال ربړي پوري یا زینو ته ورته جوړښت لري، چې دا زینې چې څه ویلي خپل په منځ کې سره راتاو سي ویلي. او دغه کوم ډي این ای چې د دې ته دوه ګونی مارپیچ نوم هم موږ یادولی سو، د ډي این ای په دغه کې چې دی خپل ډي این ای دوه مټه یا دوه دانې بازوګان لري، چې د بازوګانو کې قن او فاسفیټ ګروپ شامل دي، او په مابنځي برخه کې چې دی قلویګان، هغه څلور کوم قلویګان چې موږ تاسې وویل هغه څلور قلویګان شامل دي، لکه ادنین، تایمین، سایتوسین او ګوانین، چې دوی چې ویدي د هایدروجنی رابطو په واسطه د بسره نښتي دي او د بسره اړیکه لري. تایمین چې دی هغه همیش په دغه کم د ډي این ای په موډل کې چې دی په ډي این ای کې، تایمین به همیش د ادنین په مقابل کې اوسي، یعنی د بازو یو طرف به ادنین وي بل خوا ته به تایمین، او دی خپل په منځ کې به یو هایدروجنی رابطه ولري. او سایتوسین به همیش د ګوانین په مقابل کې د هایدروجنی رابطو په واسطه اړیکه سره ولري، یعنی د بازو په یو طرف کې به ګوانین او بل طرف کې به سایتوسین اوسي. دا شو د واتسن او کریک موډل و او پسې راځو په انجینری کې جنیټیک کې لومړی ګامونه. لکه څنګه چې په تیل وستونه کې وویل سول چې د پخوا رئیس د اول وختو رئیس کوم خلک چې هغه په دې باندې بوخت و چې تر څو په حیواناتو په نباتاتو کې ښه نسلونه رامنځته کړي، چې په دې دوی نه پیدا چې دی چې دی هغه د جنیټیک په برخه کې اخته دي. وروسته چې و د جنیټیک انجینری چې کله رامنځته سوه ډېر تغیرات یې څه کړله په نسلونو کې راوستله، همدارنګه ډېر درمل چې نن ورځ د استفادې وړ ګرځي او زموږ مشکلات پرې حلېږي هغه یې مثلا مثال د خبرې د انساني انسولین برابرول چې وه یو د دوی د ډېرو لوی ابتکاراتو څخه وه، چې دوی دغه انساني انسولین چې وه هغه یې د بکتریا څخه څه کړله ترلاسه کړله. مثال انسولین چې وه هغه موږ وویله د انسان په بدن کې د ګلوکوز اندازه چکی کنټرولي، که چیرې د انسولین هورمون په کافی اندازه ترشو نشي د ګلوکوز کچ په وجود کې چکی ډیری چې نوموړی کس د شکرې د په ناجوړي باندې اخته کیږي. چې دوی مثلا کوم کسان چې دغه د انسولین هورمون په سم ډول نه پکښ ترشو کېدی، دوی دغه انسولین د انساني انسولین راستي په بکتریاو کې چکی مثال تزویج کې په بکتریاو کې ورکه چې بکتریاو دا انسولین ته تر خپل هغه اصلي جوړشتي دوه چند ښه او بهتر برابر کی، چې هغه بیا اوس مثال په مصنوعي ډول دا انسان کم کسان چې د شکرې په ناجوړي اخته دي او انسولین هورمون نه ترشو کوي د پانکراس و دی، نو بیا دا کم مصنوعي انسولین چې دا دوی ته ورکول کېږي او په هغه سره د دوی شکره کنټرولېږي. دغه رقم دوی په حیواناتو نباتاتو کې د جنیټیکي انجینرۍ څخه استفاده وکړله. دی مثال یو د شپې د رڼا کوونکي حشرو څخه په استفاده غې په د تنباکو په حجره کې داخل کړ، چې دی ولې د لاغه د تنباکو درخته یوانه چې وچ کله شنس ولا هغه به هم چې کوله د شپې د خوای رڼا کول، څنګه چې هغه د شپې حشرې کې هغه به هم دا رقم رڼا کول. دوی پر دغه بسونه ونه کړل، بیا عین عمل پر حیوانات تجربه کړي. دوی د جیلی فیش کوم د اوبو سمندري حیوان دی چې دوی د شپې د خوا چې کوي رڼا کوي، دوی د رڼا جینې راواخیستې په د خوک په زایګوټ کې چکی پیچکاری کوي، چې په دې سره دغه کوم خوک چې و کله چې وده وکړل غټ سو د به د ده کوم جوړښت و هغسې و چې د شپې د خوا به ده هم چې کول بدن به رڼا کول، یا عمومي ډېری وخت کې به د ده بدن چې و رڼا یې کول. چې دوی په دې سره ډېر نوي کشفیات ډېر نوي شیان یې لاسته راوړل، واکسینونه مثال درمل یې لاسته راوړل او د ډېرو ناروغیو علاج یې په دې طریقه سره او موږ وایو چې ډی این ای چې د هغه د دوو یا څو ژوندۍ موجوداتو څخه اخیستله او یو ځای کولی بې او د هغه په مثال کوم توپیر لرونکي خواص چې هغه به لاسته راوړل منځته یې راوړله. چې دغه ډول ته چې دی موږ د ډی این ای ته دغه ډول چې کله نوي رامنځته سي موږ دې ته ریکمبیننت ډی این ای وایو، یا هم نوي جوړښت ډی این ای ویل کېږي. کله چې تاسې مثال دوه مختلف خواص پرې راواخیستله هغوی به خپل په منځ کې تزویر کړي او یو نوی خاصیت پرې رامنځته کړي. چې په دې سره موږ وویل چې د ډیرو ناروغیو علاج سوی دی، چې تر ټولو ښه مثال یې موږ او تاسې د انسولین دا ورکوي چې د شکرې د ناروغۍ لپاره استفاده کېږي. دا رقم په نباتاتو کې مثال موږ وایو ډېر لاسته راوړنې دوی درلودلې، چې نن ورځ مثال د غنمو ښه حاصلات موږ لرو، دغه رقم د وروجو ښه حاصلات لرو، ډېر نور سبزیجات د هغو ښه حاصلات لرو او موږ خپل په ژوندانه کې ورڅخه استفاده کوو. دا زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع، انشاءالله چې په موضوع مو ښه سر خلاص شوي اوسي. موضوع مو په دغو درسو نقطو کې رالنډوو، چې لومړی موضوع مو د ډي این ای یا ډي اوکسیریبونوکلیک اسید و، چې موږ وویله د دې موډل چې و لومړي ځل لپاره د کریک او واتسن چې دوه عالمان وه د دوی په واسطه د دې موډل جوړ سو او په دغه سره دوی خپل د نوبل جایزه هم ترلاسه کړله. او بل د ډي این ای جوړښت چې تاسې باید هیڅ وخت هېر نه کړئ، دا ډېر مهم دی. ډي این ای چې د موږ وویله خپل په کروموزوم کې وجود لري، په دې کې تاسې مثال خطا نه وځي چې تاسې وایس کروموزوم مې څه خلاص لري جینوم لري ډي این ای، نو مثال د دوی ترمنځ فرق چی شي سو دوی چې دی خپل یو د بل سره تړاو لري، یو د بل په واسطه مثال دی خپل دنده چې کوي مخته وړي. موږ وویله چې کروموزوم چې دی هغه د ډی این ا او پروتین څخه ترکیب شوی دی او د کروموزومونو سربیرنه برخه کې به شی وجود لري. یعنی دغه هر جوړښت هر برخه د کروموزوم به شی څخه نمایندګي کوي د جین څخه مثال یو خاصیت انتقالي په ډی این ا کې. او ډی این ا چې د هغه موږ وویل چې د فاسفیت ګروپ قلویگانو او پنځه کاربونه قند رایبوز څخه چې څه ویده جوړه شوې ده چې د پنځه کاربونه قند باندې فاسفیت ګروپ هم نشته دي او قلویگان هم نشته دي. او ډی این ا چې دوه بازوګان لري چې دواړه د مار پیچ په ډول سره جوړش لري چې د بازوګانو کې موږ وایو د فاسفیت ګروپ او قندونه وجود لري او په منځنۍ برخه کې د مثال د زینې چې دي یو خو بازوګان سو د زینو یو د خپل زینې دي چې د زینو یې پورونه چې دي هغه کې به قلویگانی ادنین تای